اوس خراغ لاست.
ډیره مننه زرغونه منګل. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې لدې خبرو چې د افغانستان د حکومت ځینې مقامات وایي چې نن به د طالبانو ټول هغه بندیان خوشی شي چې حکومت یې ویل چې حکومت ویلی و درنې جرمی دوسیې درلودلې. د دغو طالبانو شمیر 400 ته رسیدو. پرون هم د څرخی پله له زندانه یو شمیر دغه طالبان خوشی شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د وروستیو تلفاتو او زیانونو په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی ده. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پروند ترخی پله له زندانه خوش شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشددی په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویسکانسن ایالت ته ځي، چیرته چې څو ورځې مخکې د یو تور پوستي کس باندې په برید سره اعتراضونه وپارېدل. پوره خبرونه. د وسلواله طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوش شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوش شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ختم کی او زر تر زر د بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبري اله خسته لیدل کیږي چې یو شمیر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړي ګلاني وړیو. جزئیات پم دې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشددی په اوج کې ساتلی. ښاغلی فدایی ازادي راډیو ته ویل په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر عامه اساسات او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو. اما دوی برعکس په دغه عمل باندې دا ثابته کړل، دا که په نورو ولایتونو کې سب دي ولایتونو کې دا یې ثابته کړل چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي.
د سې ژمې په سهار د عامه ساتنې پر قطعه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پوځ یوه هلیکوپتره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپتره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپتره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغې پیښه کې د هلیکوپټرې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له دې چې د کینوشا ښار ډیموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي، دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23 باندې مظاهرې پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی چې جیکوب لیک نومېده و مرمۍ له شا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 29 کلن جیکوب لیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ رسنیو ته وویل هلته ځي څو د پولیسو او ملي ګارد له ښو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پرون د پانتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 15 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کاله په بیلاروس واکمني چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې دا په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې دا اوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ویل دي نن به د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. د 400 طالبانو په خلاصون باندې لانجه روانه و. پرون هم له پلیسرخي زندان یو شمېر طالبان خوشی شوي چې له ډلې حنیف الله ازادي رادیو ته وویل
اشرف غنی د دغه چټي مسل د خلونو د زر تر زر ختم کی او زر تر زر د بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
په یو شمیر ولایتونو کې د سیلاونو له امله د خلکو تلفات له 190 پورته شوي دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی کړي.
در ولایت کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ
تلابونو پا کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ و لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کنر، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کی را ووتل. یو سرو نوی کسان پک شهیدان شول چی شمیری یوز هم ده بدرون پا حال کی دی.
په کونړ کې به تاج بیبي درو پیژنو چې درې ودونه کړي وو، خو د ملي اردو درې واړه میړونه چې په جنگ کې مړ شوي د تنها پریښې ده.
والله وخت شهید شو نور بچي و موږ د هغو سسات تیرو د مور او پلار یو ساتیر و هغه هم دغشان شهید شو دغه بچي پاتې شو موږ پاتې شو موږ هسې نه به چې دا خوښ خر بس موږ داسې زوریږي موږ به داسې خفه او تومانه کېږو زموږ په کورو زموږ خو یې ماس
رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت زینو سرچینو ویلې نن به د 400 لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. څو ورځې مخکې د دغو بندیانو د خلاصون پروسه درول شوې وه، خو وړمه ورځ او پرون له سلو زیات دغه طالبان خوشی شوي دي. که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم، خو حکومتي سرچینو ټینګار کړی دی چې نن به دغه پروسه بشپړه شي. حکومت ویلي چې د 400 طالبانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. پرون د څرخي پله له زندانه یو شمیر بندیان آزاد شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی څرګند. فرشتي جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
دا لانه در څرګنده چې پرون له پلچرخي زندانه د طالبانو څومره بندیان خوشی سوي دي. د ازادي راډیو خبریال چې د بندیانو د خوشی کېدو له بهیره د ویډیو اخیستلو لپاره سیمې ته تللی و، وایي چې ډیر بندیان په جلا جلا ډلو کې او په ځانګړو موټرو کې له زندانه وایستل شول. دې قبله یې په سیمه کې خبریالانو ته دقیق شمیر نشو څرګند. د افغانستان د حکومت سرچینو رسما لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستې لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستي وو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې شاید د هغوی د کورنۍ یو غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالي اغوستي او کنداري خولۍ یې پر سر ده، د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشاله دی چې د ده په وینا په افغانستان کې سوله راځي.
الحمدلله موږ ډېر ښه احساس لرو، د خپل درې حینا موږ ته زیات خوشاله یو چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سوله راځي او تر پاتې سوله راځي. هر افغان هر مؤمن به په ډېرې اسانۍ سره وکولای شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي، بس دا ډېر خوشاله واغ ده.
خو آیا سوله راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشی کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبی سرابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابی وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سیم.
بلی زودی سفر میکریم، هنوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا، منتها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواهد کردیم. منتها از دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
د افغانستان د حکومت د رسمي سرچینو په حواله د دوشنبه په ورځ د طالبانو د بندیانو و څلويش کسي زړه خوش سو. خو یو پټي سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشی سوي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي په تیرو ورځو کې د سیلاونو له امله د مړو شمیر 190 ته پورته شوی. تیرونی د ډیرو ورښتونو له امله سیلاونو د پروان ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وای تیر اونۍ د سیلاونو لامل د مړو شمیر 190 تنو ته لوړ شو. غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدلون په حال کې دي. یو سر دوا بیا پکې ټپیان شوی دي. یو زر 1500 کورونه بشپړ ویجاړ او 2118 زیانمن شوی دي.
تیرونه د زورور ورختون لامل په سوار لسولایتونو کې سیلاونه راووتل. دغه سیلاونه د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډېر خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورسول. د چاریکار د خار دوه وسیدونکو باسط امیری او بریالی بهادر وای په دغه خار کې خلک اوس هم ترهیدل ښکاری.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلق او کورونه لمنځه لاړل. خلق ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاک کړی نه دي. خلق پستونځو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله ګوري ښکاره شي خلق د سیلابونو لډاره لو کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشهش تغییر کرده.
د سیلابونو لامل د چاریکار نقشه اوختی. د بارانونو لامل خلکو ته او ځانی ځانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللی. د جسدونو د موندلو هڅه کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړي او ژوندي په اړه معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه ښار کې 121 کسان مړه او 146 ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي 15 کسان له اوس هم ورک دي. سیلاو ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کنر تا تاج بی بی در پیژنو. تاج بی بی درې واره ودونه کړي دي، درې واره میړونه د ملي اردو سرتیری وو او په جګړو کې وژل شوي دي. هغه اوس له پنځو یتیمانو سره اوسي او وایي چې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو راپور له کنړه را لېږلی دی.
تاج بی بی پښنی چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وژل شو ملګرو ورته د پاتې پنځو ماشومانو سره په کټ کې ناسته ده. له خپل کلی د وسلوالو له ویرې راکډه شوې او اوس د مروري ولسوالۍ اړوند د حصار کلی په یو کرایي کور کې اوسیږي. تاج بی بی وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیرې کړي، خو خبره نه وه چې دویم او دریم به هم د لومړي لار نیسي. اوس چې څلورم لیور د ژوند ملګری شوی، هغه هم سرتیری دی.
یو ولا وخت شهید شو، نور بچی و موږ د هغو سسات تیرو د مور او پلار یو ساتیر و، هغه هم دغشان شهید شو. دغه بچی پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسې نه وه چې دا خوښه سر بس موږ داسې زوریږي او موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو، زموږ په کورو زموږ خو یش ما شو، هغه هم دغشان شهید شو. د یو لیور مې هغه لاړ، د هغه مانې مینده زه نور الله چپ و مین په واولو ته د هغه نه سترګې وختلې. موږ دغه د ایرو په ډیران پاتې شو، مجبوره شو دغه بل ته کېناستم. هغه بل خو د مجبورۍ داړی
د پنځو بچو دا مور وای جګړې له ژوند خوخي لوټلې. چیرته چې ډس شي ذهن کې د دریو وجل شو سړیو پووی نولت پت بدنونه وریاد شي او د څلورم ملګری د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده. تاج بی بی چې له یو ورور بل ته کونډه پاتې شوی وای، په یو کور کې پر لپسې له لیورونو سره د خپل خواخي او خسر د ساتلو لپاره په خپل خوخه نکاح کړي. د تاج بی بی د کټ خي اړخته په ماته سره پلاستیکي چوکۍ د دریو وجل شو او یو ټپي سرتیری 50 کلن پلار محمد رحمان ناشته. د خپلو بچو انزورونه په لاسونو کې نیولې، انزورونه ته په کتلو یې سلګي ونیسي او غټي غټي اوخ کې په مخ رامات شي. محمد رحمان وای د زامن مرګ پملا مات کړي.
زما زامن الله را کړی، زه دا کور د کرایې په دې کې ناشته یم. مشکلات ټول مشکلات دي، ټول مشکلات دي. غړوب غړوب ورځې دوه وته یم.
یوازې دا سپینګیری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی ویر کوي، بلکې ماشومان هم د ژوند خې شپې ورځې یادوي. محمد اسرار شاوخوا یو لس کلن او له خپل نورو خویندو ورونو مشر دی.
ډېر په ګرانو مزوی ما او ارت بیر الله وړل او شاو شای شو دا شانتي وای مو سره مرسته او شمنګ زو مکتب نور مرګرو ما خیسته چپلې خیسار څه په خو کې مونږ ونه جامین څه
دغه کورنۍ وای د وطن ساتنه کې درې ځوانان وژل شوي، څلورم سترګي بایللي او پنځم لا هم سرتیری دی، خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. تاج بی بی وای د وژل شویو سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرستې ته اړه ده.
دا ماشومان څه غواړي؟ دي چې مور او پلار دي، دا خو دي چې ناشتي نه ماشومان ته نه مونږ ته زمونږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري. مونږ صحیح څه نه دي شوي، نه دې زخمی ته شوي دي، څه راواخیستل شي، څه په مریض ولګي کې څه ځي کې ماشومان دي، مور او پلار دي، څه مونږه دغسان ولګو.
په کونړ کې دولتي مسؤلین وایي د یادې کورنۍ له درد او غم خبر دي. د درې واړو وژل شوو کسانو میاشتنۍ تنخواه ورکول کیږي او د نورو مرستو د ورکړې هڅه هم کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي
هر شهید ته مونږه یوه نمره مځکه ورکوو، خو متاسفانه چې په کونړ کې داسې خاص شهرک د ځمکو د توزیع لپاره نشته. ټولو شهیدانو ته مو نه دي ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لیږلي که هلته ځمکې وي، خو فکر کوم هلته هم نه دي ورکړل شوي. نو د ولسوالیو کې ښاروالۍ تشکیلونه هم ریاست جمهوری ته لیږلي دي، کله چې منظوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمرې به انشاءالله ورته توزیع کړو.
په کونړ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې جګړو ترې ډېر څه اخستي. د تاج بی بی په څیر ډېرې میندې شته چې د ژوند ملګري بایللي، خو د خپلو اولادونو د خیر روزنې لپاره د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري.
ژوند ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. عرب نیوز انګلیسي ژبې ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې اسلام آباد د یو ډیموکراتیک سوله ییز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماټانو غونډه پاکستان ته د طالبانو غونډې سره هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پا پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او له امله خلکو ته اوښتو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلاونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستي ترې واخیستله. ګارډین د خواجه زاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجه زاده خپل 15 کلن زوی له لاسه ورکړ او کله چې مړی یې ترلاسه کړ بیرته یې په نیمه شپه کې خښ کړ. په پروان کې تیره اونۍ سیلابونه راووتل چې له 100 زیات کسان پکې مړه شول. ګارډین ورځپاڼې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمي امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړي دي. د اقلیمي امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو، وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کېدای شي. دغې ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلابونو او طبیعي پیښو کم شاهد و، خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلابونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي رادیو تاغه غاست دولت سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د الیز د کړو د شپږو مؤسسو د څو څنګه له لغوه کېدو سره په سلګونو مؤسسان به سرنوشت شوې دي. دغه مؤسسان وایي د دوی د برخلیک پاړه نه د دغو مرکزونو مسولین جواب وین کړي او نه نور بنسټونه. د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو په خبره د لوړو زده کړو د دغو شپږو عالی مؤسسو د تب د څنګه د لغوه کېدو تصمیم تیر کال د کابینه په غونډه کې نیول شوی وو. تفصیل خان محمد سین پراپور کې
د اساس د لوړو زده کړو د عالی مؤسسې د طب د څانګې محصل محمد افضل وایي د دغه مؤسسې له لغوه کېدو دوه کاله تیریږي خو د دوی برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ازادي رادیو ته وویل په دې موده کې څو ځلې د لوړو زده کړو وزارت او خپل تحصیلي مرکز ته ورغلی، خو هڅو یې نتیجه نه ده ورکړي.
تیر کال ټول ژمی وزارت ته لاړم. وزارت وایي تاسې د وروستیو دو سمسټرونو مرې ستاسې د پوهنتون لخوا په دغه وزارت کې ثبت نه دي، نتایج نه دي رالیږلي، تاسې یې برمته کړي یاست. وزارت وایي که تاسې نمرې له موږ سره وای موږ تاسې تبدیلولی، اوس موږ بې سرنوشته یو، نه مو وزارت تبدیلوي نه مو پوهنتون.
محمد افضل وای کله چې د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مؤسسو د شپږو طبي څانګو د فعالیت جواز لغوه کړ، باید دروازې هم وتړي، ځکه د په خبره په دغه مؤسسو کې اوس هم لغوه شوې څانګې فعالې دي. د شفا د لوړو زده کړو د عالي مؤسسې محصل نجیب الله زمیری وایي
د لوړ زده کړو د وزارت په هر شعبه کې د شفا د پوهنتون محصلان لیدل کیږي. وزارت راته وویل چې ځانونه تبدیل کړی، خو په دې وزارت کې مو د وروستیو دو کلو نمرې نه دي ثبت شوي. بل پوهنتون ته هم ورغلو خو نمرې مو نه درلودې، او زموږ پوهنتون هم د تبدیل اجازه نه راکوي. بالاخره زموږ برخلیک به څه کیږي؟
افغان حکومت دو کال مخکې په بلخ ولایت کې د ترکستان، په هلمند کې د اراکوزیا، په هرات کې د عاطفي او په کابل کې د کابورا اساس او شفا د لوړو زده کړو د مؤسسو د طبي څانګو فعالیتونه لغوه کړل. ازادي راډیو وتوانېده چې د لوړو زده کړو د دغو مؤسسو له یوه مسؤل سره خبرې وکړي. د اساس د لوړو زده کړو د مؤسسې د مالي چارو مسؤل سحر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
مشکل پانتون حل شده، مسئولین مدلشان جمع شده. خود دولت وقتی که میگن یک جایی که میگه بسته میشه، یک دور آمدن ازیابی کردن، باید که سه بار حق دارن. چنان میشه که دفعه اول بیاین ازیابی، وقت جمع بلک لیست پانتون پرده.
د لوړو زده کړو د وزارت د بیان مرستیال حنیف فرزان وایي د دغو محصلانو شمیر وسو ته رسیږي چې یو شمیر نور مؤسسو ته تبدیل شوی دی.
کوم محصلین چې په شپږ لغوه شوې مؤسسه کې په تحصیل بوخت وو، یو شمیر یې بل پوهنتونونو ته تبدیل شوی دی او د نورو د تبدیلي پروسه دوام لري. محصلین مطمئن اوسي چې موږ د دوی لپاره هره ورځ هڅه کوو.
ښاغلی فرزان وایي هغه محصلین چې له 1390 کال دمخه له دغو مؤسسو فارغ شوي اسناد اعتبار لري او له هغې وروسته اعتبار نه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې د لوړو زده کړو 131 خصوصي مؤسسې شته چې سباندې 200,000 محصلان پکې پر تحصیل بوخت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان جګپوړی قماندان خپل زوی سره د اداري فساد په تور لدندې ګوښه شو. د عربستان چارواکو پرون خبر ورکړ چې یو شمېر کسان د ولیعهد محمد بن سلمان په امر لدندو ګوښه شوي او نیول شوي دي. سعودي عربستان له 2015 کال را په دې خوا په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر 100,000 ډېر کسان وژل شوي. احمد شیباره او نور جزئیات.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان د ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز چې د سلطنتي کورنۍ غړی دی نن له کاره ګوښه شو. د ده زوی عبدالعزیز بن فهد بن ترکی هم چې د الجوف ولایت مرستیال و له خپل مقامه برطرفه شو. د عربستان 15 کلن ولیعهد محمد بن سلمان تر دې مخکې هم ګڼ کسان په همدې ډول د اداري فساد په تور نیولي دي، او په ورته وخت کې په دې تور یو شمېر هغه کسان په نقشه کړي دي چې د خپل واک لپاره خطر ورته ښکاره شوي دي. د سعودي دولتي آژانس نن راپور ورکړ چې دفاع وزارت یو شمېر مالي مشکوکې معاملې ترلاسه کړې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې د پاچا سلمان په امر به د سعودي عربستان له 4 چارواکو هم تحقیقات وشي. جنرال فهد بن ترکی د 2013 کال د فبروري په میاشت کې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د جګړې قمندان وټاکل شو. یمن تر ټولو عربي هیوادو خوار دی، او په دې هیواد کې د روانې جګړې د قربانیانو شمېر تر 100,000 اوښتی دی. په یمن کې د 2014 کال په سپتمبر کې حوثیانو پلازمینه سنا ونیوله، او د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هلته د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړه. ډېر ژر دا جګړه په یوه سیمه ییز بحران بدله شوه، او ایران هلته د حوثیانو ملاتړ ته ملا وتړله. د سعودي عربستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې په سلګونو ملکیان وژل شوي او نړیوالو د سودیانو له لوري د زندانیانو شکنجه په سختو ټکیو غندلې ده. هغه لور ته روسیان د مرستندویو ټولنو د مرستو په غلا د ماینونو په ایښودلو او د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ماشومانو د جذبولو په تورونو تورن شوي دي. د یمن په بحران کې شاوخوا 1 میلیون کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لوږې او جګړې دا کسان له سخت بشري ناورین سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن به د 400 طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. حکومت ویلي چې د همدغو بندیانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابر شي. پرون د ترخی پله له زندان یو شمیر بندیان خوشی شوي چې غواړي سوله او امن راشي، او په افغان ولسمشر اشرف غنی غږ کړی دی چې د سولې د پروسې په وړاندې وروستي خنډونه له منځه یوسي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي دي چې په 14 ولایتونو کې د سیلاونو له امله د تلفاتو شمیر له 190 تنو زیات شوی دی. ډیر تلفات او زیانونه په پروان کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی دی چې د تخنیکی ستونزې له امله یو هلیکوپټر په تخار ولایت کې غورځېدلې ده. دغه هلیکوپټر چې ام ولس ډوله وه د کندوز د 212 پامیر قلی اردو څخه الوتې وه او د تخار رستاق ته روانېده چې د ناستې پر مهال شاوخوا 2:30 بجې په ځمکه لګېدلې ده. چا ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته تللی دی. دا هغه ښار دی چې څو پرله پسې ورځې پکې تاوتریخجنې مظاهرې وشوې. خلک د جیکوب بلک په نوم د یو تور پوستې باندې د پولیسو د ډزو په خاطر پارېدلی او غصې ښکاره کوي. او په انګلستان، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي بیرته پرانیستل شول. ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. د خبرونې دویمه نیمایي پایل شو. وړاندې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هغه وخت پورې یو څو راپورونه او مرکیام خبرولای شو. لومړی به د پکتیا والی محمد حلیم فدایي سره خبرې تاسو ته خبرې کړو. له ښاغلي فدایي سره مې خبرې کړې وې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پرونی امنیتی پیښې په تړاو. مې لومړی ترې وپوښتل چې د عامه ساتنې په قطعې باندې د طالبانو په برید کې تلفاتو وروستي جزئیات څه دي. همداراز مې د نورو اړوندو مهمو مسلو په اړه هم ترې پوښتنې کړې.
پیښه هماغه درې زموږ شهیدان دي او 15 زخمیان دي، او په خپل یو انتحاري چې په هانوي کې و هغه له منځه تللی، او دوه زمونږ دی امنیتی ځواکونو لوري وژل شوی دي چې بدبختانه په دغه پیښه کې هلته په همدغه د محافظتي عامه په کټه کې چې کوم جماعت و هغه جماعت هم تخریب شوی دی، او تر ډیره بریده پورې عامه ملکیتونو ته زیان رسیدلی دی. او هغه دغه کټه هم چې دا جنگي کټه نه و، بلکې دا هغه کټه ده چې بندونه، سیندونه، سړکونه، عامه ملکیتونه، جوماتونه، مکتبونه، ښوونځي دا ساتي. او زه فکر کوم چې دا په خپله باندې دا پیښه یو څه څرګندوي چې طالبانو چې خصوصا کله مسؤلیت واخیست، دا په دې معنی ده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، او هغه خشونت یې کم کړی نه ده، بلکې خشونت ته لا دوام ورکوي. او زه فکر کوم چې دا د دوی ډیره لویه اشتباه ده چې دوی به فکر کوي چې په داسې حال کې چې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې ولاړ وي، او هغه دوی دغسې د سولې په جریان کې چې له امریکا سره تړون هم لاسلیک کړی، دوی به خشونت کموي او موږ هم په فعاله دفاع کیو او بیا هم دې دغه یو هدف چې هغه یو ملکی او عام ملکیتونو چې ګټه هر چا تر رسیدي ټول ولس تر رسیدي هغه په نخښه کې فکر کوم دا
خغل فدای
پر خلاف باندې د دوی هغه بد نیت
څرګندوي. بلې خغل فدای دغه سیبریدونه په پوزیت اساساتو باندې په نورو ولایتونو کې هم شوي، څه فکر کوي ضعف په کومه برخه کې ده چې دغه سپیخي تکراریږي مگر مخه تر اوسه نه دنیول شوی؟
یو خبره باید په یاد ولرو چې موږ د دې توانایي لرو چې طالب په کور کلی هر ځای کې تر تعقیب لاندې ونی، زموږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري. اما د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو، موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو، سولې ته درناوی لرو، سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، اساسي ضرورت دی. اما دوی برعکس په دغه عمل باندې دا ثابت کړل، که دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابت کړل چې دا خلک نه په سوله باور لري، نه ورته متعهد دي، بلکې د دوی اصلا غواړي چې د سولې تر مقدس شعار لاندې هم نامقدسه جګړه پر مخ بوزي. نو دلته چې کله دغه تاسیساتو باندې دا اصلا پوځي تاسیسات نه دي، یو شی باید زه واضح کړم چې دوی په کمانډانه یا په پوځي اړه یا په تاسیساتو باندې حمله نه ده کړې، بلکې دوی په یو کلی په کوڅو کې د غلو غوندې په یو موټر کې راسپاره دي. د سهار هغه وخت چې زموږ امنیتي ځواکونه لمونځ کوي، لږ نه وروسته هماغه کسان چې هماغلته صرف پیره دي، په تعمیر کې نور څوک نه ول، دوی د تعمیر شاته خپل حانویت انفجار کې بیا داخلیږي او دا ټول انتحاریان په لسو دقو کې زموږ امنیتي ځواکونه لمنځه وړي. نو دا د عامه شتمنیو ساتونکي ځوانان ول، دا کومه لویه ستره امنیتي اړه یا هغه نه وله. موږ یوازې او یوازې زموږ لویه مسله دا ده چې خدا ناخواسته زموږ د عملیاتو په نتیجه کې سولې ته زیان ونه رسیږي. نو ځکه زموږ امنیتي ځواکونه په فعال دفاع کې قرار لري. که چیرې دوی دغه کارونو ته دوام ورکوي، دا په خپل باندې سولې زیانمنوي او د سولې د تخریب راتلونکي ټول مسؤلیت به دوی پر غاړه.
د پکتیا والی محمد حلیم فدای سره مو مرکه واوریدله. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه هم شته. د پکتیا د پرونی پیښې په ارتباط خپلې خبرې او نظریات شریک کړل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښمن دي. که څه هم وسله وال طالبان د هغو عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دغه مسله د حکومت پلو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي نورحال د الیاس دایی په راپور کې اوري، او تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. په ناوې نادالیا او ګرشک ولسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیری ورځي. دوی وایي چې دغه کار یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالیا ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راښیي، ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړي زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټي یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشۍ دي کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلات یې جوړي. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرام باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په څورلس ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي، هلته خو بیا بیخي اوضاع خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشیو پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې دې مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو حکومتي سیمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سیمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بېلابېلو ګواښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
نیلمن او زاب د ورستیو کې ډېره خراب شوې ده، عملی دي چسپکي مینونه دي، چرکی عملی دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دونه مشکلات سره مخ دي. زه خپل د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نسم ګرځېدلی. یعنی پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو، آزاد به تللو، مطالعه به مو کولی، تر ماخصن تر ناوخته به، خو اوس د ورځې آزاد نسي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کوي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات یې پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټلي ګامونه واخیستل شي چې په ګڼ میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغسې اطلاعاتو معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دښمن اوس د پوستو یا د بعضې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحې ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولی، ماینونه ښخوي. تاسو پرون ولیدې په نادری کې یا لس ماینه ښخ کړي په عام سړک باندې، چې دغه جملې نه یو په تونس باندې وا شخصي ملکي تونس باندې دغه نو د دوی خو ترورستي عمل مخ نیول مشکل دی. اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستو یو څو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړي ټولو مواردو ته ژمن دي. محمد الله استایي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې لمخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کړو او خبر ورسره وکړو، د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندویم چې پیغامونه مر سره شریک کړی دي. د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ورسیږي، نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تبصرې پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې وروستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي او ستونزې ګالي. دوی خپل مشکلات، خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د همدې خبرونې له لارې خبرو، هیله ده چې اړوند مسؤلین هم توجه ورته وکړي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو د تاسو د هم ستاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. مینه قدم کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کاران سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومات ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات اړولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات اړولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوې ده. همدارنګ شرواري بازي مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندي برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو سره ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځینبند کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي، په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند په څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې، خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو ته دا چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي، زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې هلته د سیلابونو خطر وي، هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برکت ځوان دي کلي نه علي زاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره غلی د ډېر خرابې څخه کړی ده. سرکونه زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي، هڅه پورې هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې. او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي صحیح کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باراک کې کومه مرسته سوې وه د خلکو سره، د ټولو سیمو د خلکو سره مرستې وسولې ورسره، خو دلته سجاوان د خلکو سره هېڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هماغه ته ورسېږي. نو دولت کم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته. او سرکونه ډېر زوبل دي، دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي، د خلکو په جربونه جربو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سمه سروي وسي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله، زه شبه خان زدرنم د خوست ولایت نه، د خلکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړي دي، اوبه لوندې کورونه یې ورنه وړي دي، خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دوی ته څه ورسیږي، باید د نو پیغام خپور شي، نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي، سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب زپلو سره باید چیر ته هر دولت تر ډیر هدا پر مرسته وکړي، ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم. د یو کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره حده پورې ډډه وکړئ، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادونو کې به سیلاب راشي، ځکه د بارانو وخت دی، نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. په دې مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای به پر موږ باندې نه راولي. په دې مثال سایه ډېر به ښکار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي له ایستلې یې هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي. بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زاد زمان خبرې کوم نه کارته نه ونه د سپتان له نه دلته موږ راځو په کومو کې خلم راته نه زیره نو سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت هیڅ مرسته نه دی راځي تر نو کې هم زیره مې دې دوه نه سره نه پې سره. سلام په احترام.
الو سلام علیکم. ازادي راځو ته سلامونه. بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ول سوالي د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلې دي، موټرې موړې دي، سرکې مې جاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي پوه شئ دغه غم خوره په پاملرنه مو ته وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور پورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاب جن کیږي دومره دا تنګای خراب کړی ده. دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تا ګور اتاک دا خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی د سرک په هغه د کومک سره وکی یا دغه کورونا وهل ته د کومه بستی راغلی د خور غریب توار کی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ریوار کی هغه سرک بم جوړ شي. نورم په ماخه دغه ما پیغام ده د زاخیل او تنګای د سنگنی مشتی ته نه دالار تر ګرځیدل ده. نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم. په دې هیله چې راته جوړ خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم. خدای دې چې ما پیغام نشر شي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی، هغه که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت په افغانستان کې ملوخ خلقو می در رغ دهی که دی باید در غصر لسنیوی وکی او که خپل تر واسه کمک وصره وکی نو نور پیغام نلرم پدرنش
آزادی او اوریدون که پروگرام آوری
آزادی رادیو تا یو جهان سلامون و آزادی رادیو از مرد گرد بیچارگان و بیواز و بیولا رادیو دا از من در ولایت سا خبری کن داغا نظامی شیدان و خاک و کوک زمن په ولایت کې هغه بیواز خلکو ته نه رسېږي هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل هغه واخېستل دا دوم ځل یم دا بیواز خلک تر اوسه پاتې دي د ازادي راډیو سره یو جهان نننه کوم چې دغه زموږ پیغام دی ورسېږ د موږ ته دی ورسېږي دغه د ښه بیواز له ولایت زموږ وزیر داخله ته دی ورسېږي د ښه بیواز له یو د ښه بیواز ته یو هیڅوک نه راغله اوري دغه زموږ پیغام لرو دا لاس څنګه لسنه پر موږ دلته نه راځي موږ په اكو کوک باندې چوک سر ګرځي هغه څه والا خلک ټول وخت له دا به واسي خلک یک چوک اكو کوک په اكو کوک نه شي اخستلای دا موږ د ازادي راډیو سره یو جهان خایس کو دغه چی دغه موږ په دې موږ ماشوم در راکې څنګه خلک دی وای له خلک یو د یو کار خواري نه یو استمر بلم بچان د لاس ورته بلم مغم د دغه نه یو چې وشکار وکړو یا خواري وکړو کاش چې ځوانان وای کاش چې دا ستکړه وای ولا کو څه درې دلې وای نو خو اس مجبور یو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه محمد د هلمند ولایت نه یو رسول کمی اړیکنه ولیدا نو دا یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند انتخابات روپین د کول سي د پارلماني انتخابات د تقریبا یو نیم کال اپراس چول نو کول کیږي تاسو هم دا غوښتل او ارزو ده چې موږ اختر مسلمان پر ورسای مننه کوسته
او السلام علیکم زه روزګام ولایت گزار د بل پولیس سي سره خبر کوم وروره دا غزمزدار د طالبان او دا د پرمز باندې بند کړی دی وروره شی و دی خاطر نه راپریزي د کندهار څو څو تیری ته نه راپریزي دا غلو لار بند ده موږ د حکومت ته مسجدن صدا غوښتنې لرو چې دا لار دې ځکه مزیدام راته دی وروره د خلکو شی نه څه په دې دی ول سوالي د بیا لاس بند ده د تیری سوا خاطر مشور ودان دې ګرد مسلام الله دې لار بند کړی ده د اشرف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنې لرو چې دا لار و موږ وروره حکومت وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي دا وسب د ماشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی دی سلام
علیکم مو غوښتنه د مکاتب په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دا غیټمونه وخت چې بت نوې کاټ شروع کیږي نو مو د مکاتب اوس دا غوښتنه ده د مسجدونو څخه چې باید دا د کوونکی یعنی تبا ور وکړي چې په اوس کې نیمه لپاره ستنه لپاره ته هم ده سیده دي نو دا په څنګه کې به خګي یې موږ د مکاتب او د مشرات دا هله ده چې باقي د شاګردان شل شل لانی یا دیش دیش لانی په سمکو سره ووي چې زما په فکر سره نو بیا به دا وبا او کورنا څخه به موږ جوړولې ځکه چې په یو څنګه تقریبا سر نه فار وجود ولري بنا نه بیا په دغه کې بیا نه باید نه وای کې چې یو شخص کورنا یې ولري ته باندې ټول به د بیا سره بیا شکیل په غاړه ولري ځکه چې یو نفر یو کور ته انتقال کې سبا ور وکړه چې څل ګورونه نه زر ګورونه به تخته کې نو زموږ د مکاتبو د مسلمانو څخه دغه هیله ورزو ده چې په یو سیم کې اتیا بیا نفر یې د بانکي شل نفر ته واړي یعنی بچ په سلا سره مرات خو دا خو زموږ لپاره هم څه ده یو ادوان لپاره هم څه د بیا د مل د کورونا څخه خپل ځان ژغوره دی بس دا مو پیغام او لمه یې مو پیغام مسجد کسان واوري او سلام په احترام
الو سلام علیکم زه مولوی عبد العزيز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو کارکون کوم پیغام رسوم او ورسته تر سلامه دا پیغام چې موږ د دالی بند د تعلی کاسه اوس وخت د دغه ندی د کشتو دی دی د اوس راته وتړل دی نه دا کار کې کوم کې کار پر وکی چې مسلمانانو ته به پیدا سي وسلام
ضرور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم بشر احمد حیدری د جرشتو د تعالی څخه ورور سلام ته پلان ګرته کې پر مخ باندې دا غدې ورځ کې چې رنگونه او چزوريات مې نه کار نه کوي په هیڅ سره کم کار نه کوي دا ځان خو کې راته وکړ سره برابر کیند څه به کار کې سامه کې وروره مننه دا غو پیغام دې وروره نو ته خدمت به خدمت وکړای
بلې السلام علیکم زه رسول الله د پکتیکا ولایت د
ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ټولو چارواکو څخه هیله لرم چې زما غږ تر خپل ټولو چارواکو ورسوي.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی چې بچې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي مونږ ته حواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزانه د غلط چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده. کله مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تو جام صاحب ہلمند ولایت د نادری ولسوالۍ خبره پیغام پر اوسه خبر می کړل تا کې چې د غزنی ولایت کې مدني فعال شخصي شونځي فعال کړی دی. اطمینان او غریب کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه شونځي ته استي دا د وان د پښت وان نه لري چې کوم شخصي شونځي ته خپل پیسې واکې د مدني فعال نه دی وایي چې دغه د پام فعال کړی چې دا کوم اطمینان خوران په بازار کې د رزګرځ یا فکر کې یا مخدوبتون رنگي یا بل کار کې دا دغه لپاره ډیر تشویق دی. د دې لپاره دا ډیر ډیر ځای کې دا څنګه پاله کړل دا او دا نور ولایتو څنګه د خپل فنن دا خپل د چي دا چې تاسو ټا کې او دا چې تاسو پیدا شي چې کوم سره نو شارو کې دا چې اطمینان خوران د رزګرځ په بازار کې ګرځي او دوی ټول یا فکر کې یا بل کار کې مقصد دغه لپاره ډیر شدې کې دا چې په ولایت کې چې نه پر پیدا شي او دا شونځي په اړه کې نه غواره به موږ چې افغانستان تر مخ لاړ شي د خیر سره. دا به ان شاء الله موږ چې افغانستان کې نسوال سره یې ګرځي بس وادار شي د خیر سره. دا به ان شاء الله موږ کورونا سم شي د خیر سره. خدای په امان. سلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرسته ولې و دا د موږ په امانت تر تخبره کړه. د خبرونې وخت مو هم دومره و. تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه راخلو تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پوری
خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړی خو آخر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي کرڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه